یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی د سرتیرو د ورځې په مناسبت ویلي افغان سرتیری نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د بریتانیا سر اعظم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوی او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي بریت ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل: د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیره شپه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د بریتانیا سر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک او عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویې لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامی وزارت مرستیال بیان محمد اشرف حق شناس تیر شپه ازادي راډیو ته په دیاړه وویل
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دوړو لور یو پرانیست ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې ترنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبه ماښام پیل شو او تر پرود غرمې پورې کله درېدلې کله ورېدلې. د زابل امنی قمندان وایي دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر بی ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کیږي چې دا پولیس دی. د زابل امنی قمندان په دې اړه وویل
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یې دا پی موجوده ده چې شی پی ثابت شي او په قضیه کې کسب د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي سی د دې پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گزارش او تعلل به د دې پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیه قمندان رحمت الله کوچی ورسره تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پر ځای دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلن انټيليجنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلوه ملیشو هوایي بریټ ته باید تهران د خبرداري پوسټر وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبه د ورځې د هوایي بریډونو په اړه وویل ل سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په سوریه کې د شیب بمباری په ارتباط وویل لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د روانې میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه برید ته ځواب و چې په عراق کې پر یوې اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې برید د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ملګرو ملتو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت وپیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې په د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران زندانی کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ ابیا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د په 2013 کال کې د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترای تم شو او باور دا دی چې عمل ته وشل شوی او مړی لمن زوړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلی هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق ووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت نیولای.
تاسو یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسو ساتئ او په تاسو ویاړ کوم.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه هم لرو. په روزګان ولایت کې خلک د وچکالۍ ویرې په سر اخیستې دي.
نو بشته نه د برمی واش لرم نه لاس یو ولست نه یا لا پسیری و څنګه داس په دې ځواک
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې امریکا په یو نوی راپور کې ویلي د سعودي خبريال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعت تایید کړی و. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. دا ازادي رادیو ده. په مکرې قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې لومړی راپور ته ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کاب د نهمې د سرتیری د ورځې په مناسبت افغان ځواکونو ته وکړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای چې تیر کال له بیلابیلو پلو افغان ځواکونو لپاره سخت کالو. په دې اړه نور حال لکابل په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان اردو نه یوازې د افغانستان خپلواکي بلکې د نړۍ امنیت هم ساتي او په دې برخه کې قرباني او ظرفیت د ستایلو ده چې نړیوال پرې قانې دي. محمد اشرف غنی د ترګندونې نن شنبه د کپنه احمد سرتیرو د ملي ورځ په مناسبت په دفاع وزارت کې یو شمېر افغان افسرانو ته وکړي او ویل چې د تروریزم ضد نوې فساد عملیات خپل افغانان پر مخوري. ښاغلی غنی وویل
تاسو یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسو ساتئ او په تاسو ویاړ کوم.
نوموړي وویل چې په تیرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي اردو ځواکونو ملاتړ کوي ځکه چې د په وینا دوی د اساسي قانون او د ملي ګټو خوندي کوون کې دي او په دې برخه کې په پخو درې دوه تن نګدي سوي دي. نو موري ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقویه، تجهیز او ساتنه په لومړي توبونو کې ده. نو موري د سولې مسلې ته په اشاره سره وویل څوک چې د افغانستان بچیان وي باید راسي سوله وکړي او افغانستان حکومت سره کینی. د محمد اشرف غنی په خبره د افغانستان اوس معلومه شو چې د افغانستان جنگ اسلامي او انساني اړخ نه لري او په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د یا بر حق ده. محمد اشرف غنی همدارنګه د امنیتي او دفاعي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له تیرو 40 کلونو راهیسې افغانان له اساسي حق چې هغه سوله ده به برخه کړی دي. محمد اشرف غنی او زلبیا په جمهوریت ټینګه ته په اشاره سره وویل چې راتلونکي ولسمشر به د ملت له خوا ټاکل کیږي، ځکه چې په دې برخه کې د جمهوریت نموده واضح ده. همدغه په دې مناسبت باندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم څرګندونه وکړه، ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځکه ستونزمن کال و چې لیوي خو کرونا و داسې ویره و چې کرونا ممکن تلفات واړي، له بلې خوا هم ځینې نورې بېلابېلې ستونزې وې. نوموړي وویل چې راتلونکي پسرلي ته په اشارې سره نوموړي وویل چې داسې پسرلي ډېر نور هم تیر شوي دي او موږ ورته چمتووالی لرو. بله،
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت په سرتیرو ته په خپل وینا کې ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړیوالو امنیت ساتي.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم که خبریگی. روسیه د دوه د سولې پر بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاد کړه او ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د مسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د روسیې د دې دریځ هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت د خلک د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوه هی د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوه بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوه بهیر ټاکنی وباله چې له 5 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکچي ټیم او طالبانو تېره اونۍ بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2019 کال په می کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیه د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هرکلی کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه ختیزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو، هر کله کوو
یو جو کار کنیم به خاطر صلح استقبال میکنیم.
هانی فاطمه د افغان سولې په تړاو د سیمهیز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تلله. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت د دې ډلې مشران ورغوختي او خبرې ورسره کړې دي.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو را سره اوسېد خبرونه تر پایا د همدې خبرونه په جریان کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. هم درس په دوهمه نیمه کې د آزادۍ رادیو 19 پروگرام خبريږي. خوده شیبه په موخړې اقتصادي خبرونو ته
د هلمند د رخام فابریکا چې د دغه ولایت په کچه له مهمو فابریکو شمیرل کیږي دا مهال د خامو موادو لکه مخت سره مخ شوې ده. د رخام ډبرې فابریکې سرپرست عبدالحکیم مسمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې کارکوونکي له 1979 کال راهیسې د رخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې له امله یې د خامو موادو لکه مخت سره مخ دي. نوموړي وویل چې د رخام فابریکې اوسني تولیدات بهرني پیرود دونکي او بازار هم نه لري او وس مهال د هجاره لپاره خام مواد له خصوصي شرکتونو څخه تر لاسه کوي چې به ډیر لوړ تماميږي. رخام چې تر ټولو قیمتي ډبره بلل کیږي کان د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د هغه سیمه چې ویل کیږي پر ډیره برخه طالبان ولکلري. د پاکستان د صادراتو لومړی محموله په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لاري تاجکستان ته ولېږدول شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګریزو او ترانزیټي توکو د لېږد لپاره دغه لاره پرانستل شوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه توکي چې دیرش ټنه سبزیجات پکې شامل دي د غلام خان بندر له لارې او له افغانستان څخه تر ترانزیټ وروسته د کندز ولایت شیرخان بندر کې تاجکستان ته ولېږدول شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټ لېږد په موخه د غلام خان بندر د پرانیستلو هرکلی کوي او دغه ګام د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیټ د لا پراختیا لپاره اغیزمن بولي. د تورخم بندر ترڅنګ د غلام خان بندر یو له هغو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه لوړوي. دغه لار افغانستان ته هم د ترانزیټ له اړخه ښه عواید لري. د پاکستان حکومت هم تیر کال ژمنه کړې وه چې د غلام خان ترڅنګ به د تورخم او سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو لپاره 24 ساعته پرانیستي وي او په ورځنۍ کچه له دغو بندرونو د وختلو لپاره د موټرونو شمیر محدودیت نه لګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.4 افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د خپلواک جرنالیست جمال خاشقجی په قتل تورن کړ. خاشقجی د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي قونسلګری کې دننه وشل شو. سعودي چارواکو په دې قضیه کې د بن سلمان لاس لرل رد کړی دي او ویل دي چې د دې قتل عملان مجازات شوی دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبا اجمل اند په استودیو کې را سره ده. اند صاحب سلامونه، ستړی مشي. د موضوع جزئیات څه دي؟ د امریکا د دې نوي راپور.
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږوي اتباعو د ویزي بندیز اعلان کړ. د دا ګام وروسته لاغې پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی رپورټ ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد چې دغلته یو ځواکمن شخص په سعودي کې محمد بن سلمان په 2013 میلادي کال کې د جمال خاشقجي د تختونې او یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د جمال خاشقجي په وژنه کې د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو په اړه په 2013 او 2019 کال کې هم شکونه او خبرې کېدلې، خو هغه وخت د ډونالد ټرمپ ادارې خپل له محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لرلې او دغه رپورټ چې وسپړاګه شوه دی دا ریپورت هم په هماغه وروستیو کې چمتو شوی و چې وسخ پور شو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دغه کسانو کې د خاشقجي د پالیسۍ په چوکاټ کې پرې د ویزې بندیزونه لګولي، دا یوازې د خاشقجي په خاطر نه دی بلکې دا خلک د نورو خپلو هغه اشخاصو په زورولو یا تهدیدولو کې هم ښکېلېدلی شي چې له سعودي وتلي دي او سعودي دولت یې ځان ته ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې له سعودي سره د امریکا اړیکې تر یو شخصیت پراخې دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one.
دوی هم چې ما مخکې ویل د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې د یو فرد څخه پراخې او لوی دي. ولسمشر جو بایدن له پاچا سلمان سره خبرې کړې دي. ما خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او د دفاع وزیر آستین هم له خپل سعودي ساری سره چې خپل محمد بن سلمان دی په دې موضوع باندې غږېدلې دي. انټونی بلینکن ویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلې مخالفي سیاسي څیرې پنهخه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیزه اطلاعاتي ریپورت کې راغلي چې د ریپورت سیولون کې داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د نیولو او یا وجلو پروسه تایید کړي وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلي. باور دی چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوتلو وروسته نوموړی د نن په کنسلګری کې وژل شوی او وروسته یې مړی ټوټی ټوټی شوی دی چې تر اوسه پورې هم مړی نه دی موندل شوی. د بایدن په حکومت کې دا اقدام د ترامپ له پالیسۍ څخه یو څرګند بیلتون خي، ځکه په ولسمشر ترامپ باندې د ولسمشرۍ پر مهال په دې برخه کې بیلابیل فشارونه وڅو. د سعودي عربستان دغه ځواکمن ولیعهد چې د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن و په دې اړه څرګندې خبرې وکړي او څرګند دریځ ولري، خو هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې تر پایه پورې هم د سعودي عربستان په اړه دغسې دریځ چې اوس د بایدن په اداره کې وینو نو خپل کړی او په رپورټونو کې ویل کیږي چې خپل د ولسمشر ترامپ زوم جارد کوشنر له سلمان بن عزیز سره له سلمان محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودلې او د اسرائیل او سعودي په د اړیکو په نورمال کولو او یا بهتره کولو کې ډیره زیاته هڅه وکړله. ښایي دا هغه علتونه و چې د ترامپ په اداره کې دغه رپورټ رابرسیره نه شو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتونو د یو نوي راپور جزئیات مو زموږ همکار نو اوریدل چې وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی و.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې سکهال د ورښتونو نشټوالي بازګران اندېخمن کړي دي. دوی وایي پر پراخو ځمکو یې فصلونه کرلي خو نه پوهیږي چې اوبه ورته له کومه کړي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال پرتله سکهال د ورښتونو کچه څو چنده کمه ده.
دا یو 50 کلن لالی دی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمه اوسیدونکو دی چې په خپل نیم جریبه ځمکه غنم کرلی. لالی یو ل زامونه او لونی لري. وای لکیرو څلوېشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمیله کبل اړسوي چې سشکال د خپل لس جریبه ځمکه څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
وښ نه ځ څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د بر می وښ لرم نه د برمې واښنه لرم چې دا دغه ته ون په دشتو کې مزکه لرم دا د توره ولاړه ده ته لاس یو ولستنه یا لا په شری پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم زکه نه په پروت کې ده وښند دا زست په دې زستو وک
دا به وڅلوش کله نو بيدلابي د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردي سیمه وسیدونکو دي وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبید الله د 25 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نهه خوروار غنمو ته اړتیا لري. هغه وایي کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دی تاریک مکرلی دی په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شمش کرل دا سید مشته دا غنم نه راکې چې مساز مزوري را پرکنه مشته دا وکیمه ته ورسو مزوري په پرکو تاریک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي کنرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سش کل پر ثلاثه مې حساب شي منه په 300 روپی په خو په نیم سر روپی ما دا ګرځم زکه 15 خور غنم
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنې او مالداری ولاړ دی. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندېښمن کړي دي. د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاه خیری ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متره باران شوی و خو سش کال تر دا مهاله پورې 6.5 ملي متره باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړې.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي، نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وایي کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولی. د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
په روزګان کې وچکالی او د قحطۍ ویره په دې اړه راپور مو اورید. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د کابل چاپ رسپانو مخکتنه
ویسا ورسپارنې د جرمنی وروستۍ پریکړې ته په اشاري لیکلي جرمني چې په افغانستان کې تر امریکا وروسته د شمیر په بنسټ زیات عسکر لري پریکړه یې کړې چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د ورسپارنې په وینا د جرمني د غیلان داسې محل کېږي چې د دوهې تړون پر بنسټ سباندې دوه میاشتې وروسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل پوره کېږي. ورسپارنې پوښتنه کړي چې کډمی میاشتې تر پایل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی تر سره نشي د سولې روان بهیر په کوم لوري خپل کړي. د لیکوال په وینا آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه ویلي هم دي د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کیږي نو دا به د دوهې د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکلي اوس هم داسې اوازې موجودې دي چې د پاتې شویو بهرني پوځي یانو حضور بعد یو نوی نوم او نوی ماموریت په بڼه اړول کیږي او بل اخر دا چې د افغانستان مسله بعد دوهې فارمټ او هوکړه څخه کاملا بهر په نوی فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجه تر سوال کیږي. هشت صبح رسپانی لیکلی ناتو او امریکای چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت په ارزولو او په می میاشت کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوختي. خود لیکوال په اند افغانستان کړکیچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخته شي. ورسپارنې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومومي. خو د لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو دوو لسیزو له سره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې
ټول لوري مسولانه تصمیم ونیسي. او هیوا دولتي ورسپانې د کاپ یهود نهمې نیټې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دا ورځ له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي او افغانان په دې ورځ د خپلو اتلو او میړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بېلابېلو ډالیو یې نازوي. ورسپانې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنګرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورسپانې لیکلي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه کړې چې نور نو وسلوال مخالفت پرېږدي او د سولې لاره خپله کړي، له خپل ملت سره یو ځای شي او په ګډه د دغه ملت د ازادۍ، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ لپاره کار او ګډې هڅې وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. اوس هم د خبرونو لنډیز چې احمد شیبر اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره تیر شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ، د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک او واکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلی چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لاره د وړو موټرو پر مخ پرانیستې ده، خو درانه موټر له تګ راتګ منع شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ ته نوي پیښې څرنګه پیښې شوي دي. د دې وژل شوي خبریال د کورنۍ درې تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویات باو د ویزې بندیز ولګاوه او د امریکا ولسمشر ویلي هیڅ کله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره د فبروري په شپږ ویشتمه د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې دونه خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو هره شیبه خبر کړئ. او اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د زهرو کاروان اونیس پروگرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو کاچا کوونکي د بدخشان امنیت تهدیدوي. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه شل کیلوګرامه هیروین او ښیښه ونیول شوه. په لومړۍ پیښه کې د کابل ولایت پولیسو د هود میاشتې پر پنځمه نیټه د کابل ښار په شمالي دروازه کې ولس کیلوګرامه ښیښه ونیوه چې په یو موټر کې پټکړای شوي او د کابل ښار ته قاچاق کوله. د حمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې په دوهمه پیښه کې ولس کیلوګرامه هیروین ونیول شول چې په سفري بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی هندې قاچاق کړي. د دې دوو قضیو په تړاو پنځه کسان هم نیول شوي دي. د جوزجان ولایت پولیسو د شرابو د تولید یو مرکز لمنځه یوړ. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې د جوزجان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې د شرابو یوه کارخانه له 150 لیټره تخمیر شویو کشمشو، 40 لیټره شرابو او نورو وسایلو سره یو ځای ویجاړه کړه. د دې کارخانې مالک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت پولیسو په جلال آباد ښار کې څه د پاسه 40 نشه یي ګولۍ ونیولې. د ننګرهار ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په سیمه کې 25255 نشه یي ګولۍ نیولې چې په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوې وې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دوو نورو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غنیخیلو او نازیانو ولسوالۍ کې 6.5 کیلوګرامه تریاک، 8 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تر لسو ډېر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په شپږو ولایتونو کې 14 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي له 20 کیلوګرامه تریاکو، 40 کیلوګرامه ښیښي، 1 کیلو هیروینو، 2.5 او 3.5 زره افغانۍ سره یو ځای نیولې دي. نیول شوي کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو قاچاقونکي د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو امنیت تهدیدوي.
اکثرا این مواد از سایه مخالفین دولت به کشورهای بیرونی قاچاق میشوه.
په یو بل راپور کې به واورې چې طبي ډاکټران وایي وقایه تر درملنې مؤثر او ګټوره لاره ده.
تل از سال 2003
2003 او 2004 کلونو را په دې خوا چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي.
د عبدالجلیل په نوم یو معتاد وایي چې د نشه تر ژوند په مرګ باندې خوښ دی.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشاله یم. په حقیقت
په سرپټو ځایونو کې د نشه یي موادو د ځانونو په اړه له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه لرو.
د دوی لپاره باید دولت د خفان قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدراتو نه استفاده ونه کې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
یاره یو خو تاسو خبري الان بيخي د خلکو په سترګو ورننه وځي، خو مقصد زه د کوکنارې او بوټم ولاړ نه پریدم. دا د تام سترګې لري او ویني چې موږ لګیو او درګر د کوکنار ماتو.
اوس خبرونه په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو په تهدید پیل کوو. د بدخشان محلي چارواکي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو فعالیت امنیت ته ګواښ بولي. د بدخشان ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې چارواکي وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له افغانستان څخه بهر انتقالیږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي د افغان ځواکونو له واک څخه بهر سیمې د نشه یي موادو او معدنونو د قاچاقو په لارو اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څېړنو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې نږدې 8 تولید شوي نشه یي مواد د دې هیواد له شمالي پولو څخه بهر ته قاچاق کیږي. یوازې سکل افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په هغو سرحدي سیمو کې 101 عملیات کړي چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره 1200 کیلومتره ګډه پوله لري. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نثار جهانگیر ازادي راډیو ته ویل د قاچاقونکو د تک را تک ډیری سیمې د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
ولسوالی های مثل خواهان، ولسوالی کوفاب، قسمت های زیادی
در خواهان او کوفاب شاند زینو ولسوالی و دیره سیمی در دولت در وسلوال و مخالیپین و ترواک لاندیدی چی در نشایی مواد و در قاچاقون کو ملاتر کوی در دولت وسلوال مخالیپین لقاچاقون کو سرگرد فعالیت کوی او دیره نشایی مواد پا آغا سیمو که انتقال او بحر تر قاچاقیجی چی در دولت در وسلوال و مخالیپین و ترواک لاندیدی.
په روان شمسی کال کې افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې 453 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرامه هیروین، 155 کیلوګرامه چرس له ولسو قاچاقونکو سره یو ځای نیولې دي.
د 1999 کال په لمړی کې وروسته لاغه چې د تاجکستان یو سرحدي قومندان د افغانستان پولیسو نږدې له قاچاقکونکو سره په وسلوانه نښته کې وژل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان پولیسو د روزنې ترڅنګ د دې هیواد د هغو سرحدي پوستو په غښتلي کولو کې هم مرسته کوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. د بدخشان ولایتي شورا غړي وایي چې د نشه یي موادو قاچاقکونکي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي چې په دې ولایت کې امنیت ته سرګواښ دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم له سرحدي سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو غوښتنه کوي. د آزادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د نشه یي موادو قاچاقکونکو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
مرز مشترک میان بدخشان افغانستان و طرف تاجکستان
د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ترمنځ پوله ډیره پیچلې او تګ راتګ باندې سخت دی چې امنیتي ارګانونه په ځانګړي ډول سرحدي پولیس ورته رسیدګي نسی کولای، ځکه نو دا سیمې قاچاق او غیر قانوني فعالیتونو ته مناسب دي. په دې سیمو کې بهرني ترهګر او طالبان هم لا یو بل سره ګډ فعالیتونه کوي.
همکاري به یک دیگر شون د سپای مسایل میزنند.
بدخشان د افغانستان یو له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې د احصای او معلوماتو ادارې د سروې پر اساس په 1999 کال کې په 6394 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی، چې افغان دولت یوازې 409 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د نشه یي موادو قاچاقکونکي بدخشان ولایت ته سترګواښ دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس له نشه یي موادو څخه د وقایې په اړه راپور لرو. طبي ډاکټران وایي چې د نشې د مخنیوي لپاره وقایه یو اساسي اصل دی، خو په افغانستان کې دې برخې ته دومره پام نه دی سوی. طبي ډاکټران وقایه د درملنې په پرتله ارزانه، مؤثره او ګټوره لاره بولي. دوی زیاتوي چې د وقایه جامع او عملی پروګرام کولای شي په نشه یي موادو باندې د روغو خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
فرشته یوه له هغو معتادو میرمنو څخه ده چې څو ځله نشه پریښي خو بیرته په نشو اخته شوې ده. دا وایي چې مور او پلار یې معتادین وو، دا هم ځکه په نشو اخته شوه چې د ځان ساتنې او نشو په اړه یې پوهاوی نه درلود.
مواد مخدر
نشه می کوله. وروسته می خوون کې مور او پلار ته شکایت وکړ چې فرشته ته په ټولګي کې خوب ورځي او له پوزې څخه یې هم وینه بهیږي. لدی لارې می مور پوښوه چې زمو ته د شبیمه زمې کورنۍ څو ځله د نشې پرې خودلو لپاره بستری کړم، خو نشه می خوشی نکړه، ځکه چې مور او پلار می خپل نشه کوي. زه چې کله کور ته ځم ګورم چې مور او پلار می خپل نشه کوي. په دې صورت کې زه نشه نشم پرې خودلای.
رضا یو بل ځوان دی چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شوی او خپل ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. دی وایي چې د چارسو، هیروینو او تریاکو د زیانونو په اړه معلومات درلودل، خو نشه یي ګولۍ یې نه پیژندلې، ځکه ملګرو په ډېرې اسانۍ سره د نشو په دام کې بند کړ.
ملګری مې د تریماډول په نوم ګولۍ راکړه، خدای راته ونه ویل چې دا ګولۍ نشه لري. کله چې مې هغه ګولۍ وخوړه خوند یې راکړ. د خرڅلاو د ځای پوښتنه مې وکړه، د یې هم پته راکړه. وروسته خپل حالت تلم او ګولۍ به میرانی ولی. په لومړیو کې مې دا ګولۍ خپل ملګرو څخه رانی ولی، خو درې اونۍ وروسته چې مې کله استعمال ډیر شو مجبور شوم چې خپل تریماډول ګولۍ رانی سم.
طبي ډاکټران په نشه یي ګولیو او نورو کیمیاوي نشه یي موادو باندې د اخته کېدو یو لامل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري بولي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې له بقایي پرته د درملنې پروګرامونه ډیره لږه ګټه لري او ډیره ځوانان د ناخبرۍ یا ساتیرۍ له امله نشو ته مخه کوي.
د احتیاط درملنه په درې برخو ویشل شو، یو وقایه ده یا مخنیوی، په بستر یا کور کې د معتاد درملنه، او د درملنې وروسته د تداوی شوي معتاد فالو اپ یا تعقیب ده. لبد مرغه په افغانستان کې په درملنه ډیر تمرکز شوی په بستر کې په کور کې خو وقایه چې د درملنې مهم اصل تشکیلوي هغه باندې دومره توجه نه ده شوی. وقایه هم اسانه ده، ارزانه ده او هم مؤثره.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د وقایوي پروګرامونو پر ارزښت ټینګار کوي او په خپل راپورونو کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې وقایه یو مهم اصل ګڼلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې وقایوي پروګرامونه د احتیاط او دغه ډول د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور دي چې تازه په نشو وخته شوي وي، خو دې اړتیا ته دومره پام نه دی شوی.
له 2003
او 2004 کلونو را په دې خوا چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشئی موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي، خو بیا هم داسې یو وقایوي پروګرام چې پر شواهد او علمی بنسټونو ولاړ وي تر دې دمه نه دی عملي شوی.
په افغانستان کې د نشي موادو د ارزې د کچې لوړوالی او له نشي موادو سره د مبارزې د سکتورونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی هغه اساسي ستونزې دي چې وقایوي او د احتیاط مخنیوي پروګرامونه ټکنی کړي دي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وقایه تر علاج غوره او مؤثره لار بولي.
آیا په هیدلاست چې متاد خزی متاد ماشومان زیږوي؟ په دې اړه به ډاکټر بنفشی لنګری خبرې واورو.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم متاد بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي، ځکه دا ماشوم هم متاد راځي د دنیا.
آیا په هیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په سرپټو ځایونو کې نشې کول د نورو ځانونو ترڅنګ د روغو کسانو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې خلک ولې په سرپټو ځایونو کې نشې کوي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په سرپټو ځایونو کې د نشئی موادو استعمال کوم زیانونه لري.
په عموم کې ټول هغه سرپټي ځایونه چې مخدره توکي پکې استفاده کیږي، هغه پر مخدرات چې د سیګریټو په شمول باندې هغه نورو ته ضرر رسولی شي، ځکه زه تړلی او یو څکون کوي یو استعمالون کوي، خو هغه ځای کې چې ټول نور کسان یې هغه په مثلا کورونه دي، دفترونه دي، بسونه دي، ټکسیان دي، خاري ټکسیان او داسې نور ځایونه چې ډېر کسان پکې وي او یو کسان کوم مخدرات استفاده کوي غیر مستقیم نور ته ضرر رسیږي.
دغه ځایونه چې اوس تاسو یاده که دغه د مواد مخدر نه خوندي نه ده پتل شوی، اوس مونږ ګورو تاسو یاده نه وکړل، حتی مونږ ګورو چې په ځینې رستورانتونه په واده او هوټلونو کې دلته هم کسان سیګریټ سکي او نور مواد مخدر، دا نو څومره ضرر رسوي نورو ته؟
بدبختانه چې دا یو رواج په شکل باندې یو دود شوی دی، د کې دواړه دی هم ټولنه شامل ده، ځکه چې هغه یې ورته نه ده شوی، بل له خلک چې استفاده کوي دغه به مسؤلیتي ده، ټولنیز نزاکتونه چې دی په نظر کې نه نیسي او هغه ځکه چې باید دین استفاده ونه کوي استفاده کوي، چې دا باید عام په هوا ډیر زیات شي، خلکو په حول شي، خپل معتاد یا هغه څوک چې مخدره توکي استفاده کوي هغه باید پوه شي. د دوی لپاره باید دولت د خوانه قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدرات نه استفاده ونه کوي او جرمی په دوی باندې دغه شی تاین شي، دوی د پاره چې کچېته په عامه ځایونو کې وټولونه کې رستورانتونه کې بسونه کې نور ځایونه کې مخاطرات استفاده کوي هغه به جرمه شي او کله کله ته بندیش.
ډاکټر صاحب، کچېته یانن یو څوک په یو سربسته ځای کې مخدراتو کې استعمالي د دې دود خو نور هم کسان ته یاد کچې متاثرې
څومره چې زه تړلې څومره چې د شمیر د خلکو ډیر یالته څومره چې دوام یې دی، مثلا په کورنۍ کې یو پلاټس کې هغه همیشه ملتس کې ماشومان متضرر کېږي، ماشومان ته رسیږي، خزه نور خپل خپلوان کې ما کور کې وسیږي متضرر کېږي رسیږي ورته حتی حامله خزی هغه چې ماشومی په نس کې هغه په غیر مستقیم ډول د دینه متضرر کېدلی شي د دوام چې د څومره وخت اخلي چې دوی متاج هغه تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم ځکه نه معلومیږي چې دا پلار یا بل څه کوونکی څه وخت دپاره څه موده په کور کې یا په بل ځای کې دا استعمالوي او د دوی سره د دې نور خلکو شتون څومره وخت اخلي خو د وخت په تېرېدو سره د دومګړي کس یا غیر مستقیم د معلومونکي هغوی په خطر شته دی چې په متاج شي او مجبور شي چې احتیاط ته مخه کړي.
ډاکټر صاحب، کوم نشي مواد چې په سربسره ځایونه کې هغه استعمال شي د هغه ضرر ډیر دی؟
ټول نشي توکي خپل ضرورونه لري. ټول نشي توکي هغه چاري بي چرسي، هیروینی، اته سیګریټ، نسوار خپل محل کې نور خلک چي دي په غیر مستقیم ډول متضرر کول شي او صحت خطر سره مخامخ کول شي.
بیا کوم عمر لرونکو باندې ډیر اغیز لري دغه ډول استعمال د مواد مخدر؟
نو عمر فکر کوم ډیر تاثیر به ونه کی. هر څومره چې هر څوک چې وی په غوښمن تاثیر کوي خو زیات متاثر کوونکی خزي خصوصا حامله خزي او ماشومان دي ځکه د دوی سر زیات د پلارو کې استعمالوم کې یو سر دوی زیات په تماس کې دوی سر نږدې نو ډیر خطر سره مخامخ همدغه ماشومان کېدل شي یا نوي ځوانان.
ډاکټر صاحب، یو ډول تشویق نور ته هم نکی؟
معمولا پلار مور یا والدین د ماشومان لپاره الگو یا یو قهرمان ځای لري. نو کله چې پلار یا مور استعمالوي نو هغه ماشوم باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر کوي. دغه کورنۍ چې فامیلې دغه استفاده کوي هغه ماشومان پاینده کې په دې امکان شته چې د پلار او مور نه په پیروي باندې متاج شي، په احتیاط باندې اخته شي. د دې په څنګ کې نور ټولنیزې دغه دي احتیاط نه شي خو هغه نور اغیزې دي چې ماشوم صحیح تربیه نه کیږي او نور ټولنیزو غیر قانوني مسایلو ته داخل کېدلش.
ډاکټر صاحب، کوم لارې چارې شته چې هغه کسان چې کور کې استعمالوي د دې ضرر نور ته ونه رسیږي؟
د دوی د پرامه په هاوی ډیر مهم دی چې باید خلک ټولنه عامه په هاوی ولري چې کوم ځای کې باید استعمال شي، کوم ځای کې استعمال نشي. خپل معتاد باید دا مسؤلیت احساس کړي. د دولت د خانه باید جرمی ولګيږي په عامه ځایونو کې د مخدراتو یا د سیګریټو نصوار په استعمال باندې باید قانون ورته وځ شي او پرې نه خدل شي چې هر ځای کې مخدرات استفاده شي. پوسټر، سټیکر په عامه ځایونو کې کوم ځای کې مخدرات نه استفاده کړي باید نه کی موجود چې د مخدرات نو استفاده نشي کوله په بسونه کې نور ځین کې باید د نور خلک دوی متوجي کې څو چې استفاده کوي هغه خو ماته دی یا خپل شوق لري چې د پوره کې خو نور خلک چې متضرر کیږي غوي باید استعمالوین کې متوجي کې چې دا کار نه دی او دلته مې استعمال.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کندهار ولایت 50 کلن عبدالجلیل تر نشي مخکې تجارت کاوه خو کله چې په نشو باندې اختصو ټول شتمنۍ له لاسه ورکړه. اوس لکوره به هر ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. عبدالجلیل وایي چې د نشې تر ژوند مرګ ورته ډیر غوره دی. دا چې دی ولې په مرګ راضي سوی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشحاله یم. په حقیقت نو په دا خوشحاله چې خلک په دې سترګې نه راته ګوري چې بیخي د یو حیوان په سترګه سلته ګوري. مونږ خاطه دا عمل په سبب وایدا لیونه دی لیر چیرې ولکم بل شي کو به تجارت څنګه اوس دا پر ټول خلک پیژن دي پګد کلی کې پګدو ولایت ولسوالۍ نو دا څنګه بالا څه کوي د کار سره چې حکومت یې وشه په خانه جوړ کې او دا خاص والا د دې وباید کورونا اوس وځول چې ګسري ونه لري اواسي څلور کاسه دی پنځه کاسه په ګرد ولایت کې دی. دا دې بیا نه ګسري چې دا خلک را نه وي. دا خلک خو نه سي بسیتلای سرش کال سل کاسه پخته دی پر کال څلور ساوچ بل کال زرج بل کال دوا زرج دار کام کار دی.
له نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلی.
د نشه ای توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی ته ګټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نن اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړي او په یو کلی کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار لیکلې ده.
قومندان صاحب، تاسو راته وویل چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کیږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوی هفته کیږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړی دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبري اعلان خو هم داسې پوښتنې کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
ښه بله پوښتنه، تاسو چې له دې کلی پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي، نو ولې مو خبري اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبري اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبريالې که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چه خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې مو کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور هم داسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو.
کور مو ودان قومندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زواره، او زواره.
بلې کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا دی زم درغلم.
شیر جانه.
بلې قومندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قومندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشه.
خیر یوسه، ته هم ستړی مشه.
قومندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکی کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قومندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزي یا کوکلۍ ته وګوره، دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تاریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستاسو خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره نه وخت اړوي؟
متل دی وایي مهی چې نه نیسي تر لکۍ ونیسه. زمونږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنه کې ولا کدی او بوټی تاریاک در پریدي. د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغه سي ډرامه جوړوي چې تا په خپل سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تاریاک واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریالې پارس پوهې، ولې مې خوله خلاصې؟ هسې به د پولیسو ډبولې یو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو